درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پس پیچلی نما سلامونه اونه که هیلی میومنی درانو زدکون که هیلی دا چرو خو چور بیست و وقت به موتور دی محال پخیر رسولی وی تست چولو تا دی اولسم چولگی تاریخ مزمون اولسم لوست شراخ لست ویم. نن ما موضوع دا عثمانی دولت پا حق لده دا چی دا عثمانی دولت چه دول رامینز اکیجی او چه دول برتا لمینززی. د سلجوقي ترکانو بریا د ملازګرد په جګړه کې، یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیځ روم امپراتور ترمنځ شوی و، د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچېدو سبب کیږي چې دوی د ایران ختیځ سیمو څخه بیا د کوچنی اسیا په طرف باندې ځي، چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچني دولتونه رامنځته کیږي چې هغوی بیا د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي ګاونډیانو سره جنګیږي. د دغه قبایلو د جملې څخه یو ډیره پیژندل سوې قبیله د دقایق قبیله و چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسېدل. دغه قبیله مشل چې و هغه ارطغرل نومېدی خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه وروسته بیا دی دغه څخه وروسته زوی عثمان په 1499 قمري کال کې یو دولت رامنځته کوي چې هغه دولت بیا د عثماني دولت نوم ورکوي. دا عثماني دولت بیا د شلمې پیړۍ تر لومړي کلونو پورې دوام درلودی او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري وه. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و چې دی په دې باندې وتوانېدی د بینزانس د امپراتوري یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم چې هغه زرکلن سیاست درلودی دغه زرکلن سیاسي ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځه یو یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح په واسطه د منځه وړل کیږي. د هغه زلاند او نمتو فتح دغه زلاند او فتح یا نمتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه و، یعنی تر ټولو زلاند او نمتو فتح چې ده کړی و هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ یې د قسطنطنیه نیول و چې د هغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام شهر په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد د فتح لقب ترلاسه کړي چې دغه فتح دغه فتح او کمی بچو هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه و، یعنی د همدغه فتح څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته شوي دي سرچینه همدغه بریا او فتح ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نیوی پیړۍ په توګه د نیوی پیړۍ په شروع په توګه دغه فتح یا دغه کامیابی پیژندل کیږي. دوهم پاچا بیا د سلطان سلیم په نامه یادیږي چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و، یعنې په همغه وخت کې د اوسېدی او واکمن و. په خپلو بریدونو سره بیا د ایران پر پولو باندې وکولای سوای چې د چالداران په جګړه کې په 1940 قمري کال کې د صفوي لشکرو ته د هغو د توپخونې د ځواک او اور لژونکې وسلو سره ماتې ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح کړي. د مصر په لور باندې چې دی لشکرکشي کوي په همغه وخت کې دی ډېر هیوادونه له منځه یوړل او د مصري عباسیانو څخه د مصري عباسیانو حاکمیت او د هغو ځواک ته د پای ټکی کېښود چې دغه څخه وروسته بیا د مکې مکرمې اداره په لاس کې ونیوله. ځان یې هم د خلیفه په توګه ونوموي او په ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کیسو. ورپسې نمتو پاچا د سلطان سلیمان قانونی یا د لوی سلیمان دی چې دی د دغه عثماني پاچاهانو یو ډیر مشهور پاچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سلیمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پاچاهانو د ډلې څخه پیژندل سوی دی. دی پاچا سو او د هغه پاچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سلیمان د دې لپاره چې هغه ښه منظم اداري جوړښتونه او مدني قوانین یې رامنځته کړل هغه ته د سلیمان قانوني نوم ورکړي. او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک له امله هغه ته د لوی سلیمان نوم ورکړي چې د هغه درې مشهوره او نامتو پاچاهانو چې په عثماني دوره کې شتون درلودي. راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزوري کیږي او ولې د منځه ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او تر څنګ د هغو ماضي وخت تېرول و. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه وه چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. تر څنګ یې دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزوري سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو او دغه څخه وروسته بیا پویانو چې ډېرې د ځمکو خاوندان و پر کلیوال یې ظلم او تیری ته زور ورکوي، یعنې پر هغو باندې ظلم زیات سو او په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې دغه دولت د کمزورتیا لامل سو بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډېر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړې وه. په دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته چې دغه انقلاب څه ډول دی. جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف چې امریکا لویه وچه کشف سوه او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه پتنګ راغلی و د ښه ژوند لپاره دا چې دوی ښه ژوند ولري د طبي امکاناتو شتمنی او همدارنګه د سرو زرو لپاره دوی د دغه شیانو د لاسته راوړلو لپاره چې دوی ښه ژوند وکړي دوی امریکا ته مهاجرت کوي چې بیا د دغه کډوالو ډیره برخه انګلستان و چې د اطلس اقیانوس په لویدیځو سواحلو کې دیارلس ایالت مهاجر هلته اوسېدله او د همدغه عمله د دې خاورې یوه برخه بیا د نیو انګلینډ یا نوې انګلستان په نامه یاده سوله. د امریکا خاوره د سرو زرو د نقرې د ډېرې زیاتو ځنګلونو او همدارنګه د کرنیزو ځمکو درلودونکي وه. سواحل یې هم د کبالو د نیولو د بیړۍ د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی وه چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هیواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې وه. او په دغه وخت کې بیا د فرانسې دولت چې دوی په دغه مهال کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وې او مستعمرات یې هم په امریکا کې د لاسه ورکړې وه. د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي او په پایله کې بیا کډوال په دې یو توانی دل چې د جورج واشنگتن په مشرۍ سره د انګریزانو ځواکونه ته ماته ورکړي او د دغه ملاتړ یا د دغه ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغه ماته په تعقیب سره بیا د کډوالو د لس ایالتونو هم د خپلواکۍ اعلان وکړ، یعنی دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل او خپل خاورې بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولرل. یعنی دغه د لس ایالت چې وه هغه مهال چې کډوالو تر راغلي و دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه د ایالتونو ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي چې بیا په 1800 میلادي کال کې جورج واشنگتن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل سو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیې تر زده چې دوی خپلواکۍ اخلي اعلامیه څه ډول ده. په 1800 میلادي کال کې امریکا د روشن فکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې د سلیم عقل په نامه باندې مقاله ولیکله چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده او د هغه 3000 نسخه هم په امریکا کې خرڅ سولې چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1800 میلادي کال کې د جنوري په 3 ورځ باندې خبر سو چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه بیا داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خبر سو او حکومت د خلکو د حقوقونو د تضمینولو لپاره مېستر غلې دي. په داسې حال کې کچېری حکومت د خلکو د حقوقونو د تضمینولو توانې نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه تامینولای، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي چې ورسته بیا د ورسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډېر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستکي له منځه یوړل، خپل د هغو پراخ ځمکې لاسته راوړلې، او د امریکا د ایالتونو شمیر بیا د 1300 څخه 500 ایالات ته ورسېدی. نن هغه مهال چې 1300 ایالات وه، هغه په 500 ایالاتونو پورې ورسېدی، او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر آرام سمندر سواحلو ته پراخه کیږي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او لوړتیا لارې چارې دا چې دې سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډېر لوی او پراخه هیواد دی چې صنعت یې د صنعت درې اصلي مادې سکاره، اوسپنه او نفت دی، چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډېر زیات و. او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سیندونه هم موجود و. د هغو څخه دوی د برېښنا د تولید لپاره کار اخیسته، او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی، او هر څوک کولای شي چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوډ ګوډ څخه، خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل، او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو د بل سره ګډ سول، او د هغو اختلاط یې دغه ګړېدل بیا یو بل نوی ملت، د امریکایي ملت په نامه را جوړ شو، چې د هغو کډوالو په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل یو شمېر پوهان او عالمان وو چې دوی دا فرصت پیدا کړ ترڅو د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بېلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادېدی، هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د ټکر ټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ یې کېښود، او په امریکا کې د نوی صنایعو او همدارنګه د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې دغه هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د تلګراف او ټلیفون د کرښې رامنځته کېدل، د اوسپنې د لارې جوړېدل، د کالیو د وړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیځ او لویدیز یو د بل سره ونښتول، او د بخار د بیړۍ څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډېر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډېر پرمختګ ورکړي. د امریکا ازادي ترلاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لارې په 1938 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځه وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د منځه یوړي. د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د منځه وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې منځ راغلی و، قرار کړه د خپلواکۍ د غوښتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي، او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره منځ راغلی و، تر پنځو کلونو پورې 250,000 غړي پیدا کړل، چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده ونه کړې. په اسانۍ سره دیموکراسي منستر نه غلا، او په اسانۍ سره دغه دیموکراسي پرمختګ ونه کوي، بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسو چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده، او هغه یې ردول، چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړي مخالفتونه کم سول، او همدارنګه د ارزي او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځانګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقول اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل، د سالم رقابت رامنځته کول، او همدارنګه د اداري، سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمینې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودې او پرمختګ لامل وګرځېدي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نورې زداس په دې هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځېدلې وي او ګټه به مو ساخستي وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تراتون کې درس پوری تاسو ټول په یو مهربانه رفس پرم شو وخت ولري. خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میو منی درنو سکونکو، هیله دا چیروغ او جوړ بیا ستو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل پڅه نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مل پاتسي، او از موږ استاد سید نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمرنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې په هیجو چې د جمهوریت سره ول منستر راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو.
نو راځو خپل درس پیلو. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسا د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانې سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایټالیا او لوکزمبورګ، تر څنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرو دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک بیا د عیسوي دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې 99% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1211 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه. او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنی ډیر ځواک لودي او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی د چې 14مې لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو. او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړي. په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري. چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي. چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کسه غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفره، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس، یو خپلواک او مستقل ممثل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګې منحله کې یا د منځ یو سي او د مشرانو جرګې رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره لدی به د فرانسې دولت د اوسپونو د کرشي د اوسپونو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه چونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله، د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته، چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او درېیم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې، د چې سره ول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري، او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د ادارې په لور بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1550 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره لدی چې په دغه څو لسیزو کې ولسی حاکمیت د ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارس وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشويه، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سولې وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ول سجر غزن ډول د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکی د خاصه ټاکل کیږي. د هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، شپږ سوه نه پنځوس غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د پنځو کلونو دپاره ټاکل کېږي د انتخاباتو له لارې. یعنې په دغه هېواد کې ولسي جرګه دپاره چې کوم غړي ټاکل کېږي، هر غړي د پنځو کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړیتوب لري او خپلې دندې سرته رسولی شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کېږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا پنځه سوه کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري: ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی، چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې، اتومات سامان آلات، او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي. دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1950 میلادي کال کې د اکتوبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنې په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې شته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به سره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شه چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
چترا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو درچ درا کڑے دے درمان درمان بدرنا واڑو ماں درچ درا کڑے دے درمان درمان بدرنا واڑو ماں درچ درا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو ದ್ವರೆ ಜನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳಸಣ ದ್ವರೆ ಜನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಏಕ ದಿಸಾಯಕ ನೋ ತವಾನ್ ತವಾನ್ ನವಾನ್ ಬದರ್ನ ವಾಡವಾ ಚಿದಿರ ಕಳೆದೆ ಜನ ಜನ
پترنا غواړم جام ہمشتا ہمشتا باغ دے مخامے دے جانان ہمشتا دے جام ہمشتا ہمشتا نو یا خدایا خیر دخپل ایمان 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 بدرنا غواڑما رچ تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا غواڑما